بینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی سلیم شه زه زیبا خادم او حافظ آصفی صاحب د دې خبرونه قربانی یو د سپینه خبرې د روکو راس پروگرام اوریدو ته بیا هم ستلیم شه قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ چې د مارچ 15مه وا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په برخه کې د یونما د ماموریت په برخه کې ویل دي چې دا ماموریت به د 2015 کال د مارچ تر ولسمه پوري ادامه ولري، یعنی دغه تمدید شو د بل کال لپاره، او دا پریکړه د 2022 نمبر پریکړه لیک د رایو په غوښ اکثریت باندې منل شوې ده او ټول غړو یعنی 15 غړو تایید کړی دي.
در حال است که نماینده افغانستان در ژنو در بیانیه که از طرف 40 کشور هم حمایت شده در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که آنچه در افغانستان میگذره ممکن تبدیل به آپارتاید جنسیتی شوه.
درنو ریدونکو نن په همدې مسلې باندې د خبرونې د کارپوهانو سره غږیږو. د هغوی نظریاتو د اوریدونه مخکې اول تاسو ته بلنه درکو چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري، وروسته به د کارپوهانو سره بحث پیل کړو.
ویان احمد الله رچیوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ په یوه پریکړه لیک کې د یو بل کال لپاره هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ماموریت غځولې. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د رایو په غوڅ اکثریت ومنل شو او د شورا ټولو 15 واړو غړیو په طرفدارۍ رای ورکړلې. د 22 نمبر پریکړه لیک له مخې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال مارچ میاشتې تر 18مې نیټې پورې غځولې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د شورا په 55مه ناسته کې لنډي وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې پر ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د یوې اعلامیه په لستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکیچن وضعیت د نړیوال ټولنې همغږي خبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیه په پیل کې راغلی چې دا اعلامیه د څلوېختو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب له پلوه اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برنز افغانستان ته د سفر پر مهال کړي، خو نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دې ادارې تیر کال له څه باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته کړې. برنز پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر او له بزګرانو سره د خپلو لیدونو په اړه ویلي چې د له یو شمېر کروندګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلونونو په اړه خبرې کړي. د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج پر یو مرکز په نننی برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي. دا برید نن سهار د میرالی په سیمه کې شوی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د ورسېدلو اطلاعاتو لمخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس بیلی کې چې د جیش پرسان محمد پونم یو نوې وسلواله ډلې د برید مسولیت منلې. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا کلابندې شوې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندۍ شوې، د دې سیمې پر لور په 200 ټنه خوراکي موادو بار لومړنۍ کښتۍ ورو حرکت کوي. په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندویه لوی ادارې وویل چې یوه ورځ مخکې د غزې په جنوبي خر رفح کې د دې ادارې پر یوه زیرمتون د اسرائیل په هوایي برید کې یو کارکوونکی وژل شوی. د دغه ادعا وروسته اسرائیل وژل شوی کس د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو غړی یاد کړی ویلي دي چې هغه په یوه راکټي برید کې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په نړۍ کې له کیمیایي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره 120 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. په دې اړه مودې راپور ته پام راګرځوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون په کلنۍ غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په بیساري ډول ډیر سوی او د میلیونونو انسانانو ژوند اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یاد کمیسون په غونډه کې د خبرو په محل وویل جرمي ډلې د تیزابو په قاچاقولو سره د کیمیاوي نشي موادو تولید ته زمينه برابروي او د همدې ډلو لوري قاچاق سوي نشي موادو د نړۍ د میلیونونو انسانانو ژوند اخلي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د اوکراین ولسمشر وای اوکراینی ځواکونه به د اوډیسی پر ساحلی خر د سکندر توغندیو بی پیلوټ الوتکو د بریدون غچل روسي واخلي. ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل ټيليګرام پاڼه ولیکل چې په اوډیسی خر کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. لدې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د روسي په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپین شوي. د دې سیمې والی اولیا کې پر ویلی دا دوه توغندې له کرایمیا سیمې څخه توغول شوي چې د استوګنې په یو سیمه راپریوتل. د لوبول ډګر ورسته خبر دادې چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې د دریشل ورېزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته د 8.5 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. یا د سیالۍ چې د جمعې پر ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن 8:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې و په چې افغانستان ګټلې و خو توپچاوني انتخاب کړی و. د ایرلند لوبډلې د خپل توپوهنې په پاڼۍ کې 109 څلوېخ منډې کړې وې. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
بله، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک راست اسپین خبر هستین که در حاشیه تمدید مأموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگه بحث میکنیم.
بله درنو ریدونکو، بیا هم تاسو ټول نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یو لنډکې یادونه کوم، هغه دا چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو او اوریدونکو روسته بیا خپل نظریات ورکړي، ملمانه په ټاکلې موضوع باندې خپل نظر بیانې او قضاوت ستاسو کار دی. تاسو خپل بیا قضاوت وکړي او بیرته خپل نظر څرګند کړي. اوس به بیرته شو آصفی صاحب محترم د خپل خبرونه مسلې ته، چې هغه موضوع نن دا ده چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې د یو آینده کال لپاره تمدید کړ، چې د 2025 کال د مارچ تر 18 پورې به یوناما په افغانستان کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
بله، طالبان از این استقبال کردن و گفتن که این نمایندگی باید افغانستان با جهان پیوند بده. در حالی است که خب ماموریت هیئت معاونت رقمی که از نامش پیداست برای کارهای امداد رسانه رسیدگی به امور بشری در افغانستان فعالیت میکنه.
بله، چه عادلانه وی او شفافیت پکی بله. موجود وی دا د یونما کرده، مگر دا چې د افغانستان د سیاسي مسلې د حل لپاره نماینده ټاکل کیږي دا بیل مسله ده. خو به ګورو چې د یونما په موجودیت کې په پدې آینده کال کې څه شي. دا یو موضوع ده او د دې ماموریت د تمدیدی دل څومره اهمیت لري د بشری مرستو کې او نور مسلو کې په افغانستان کې.
بله، در بحث امشب دو مهمان محترم داریم، جناب آقای سخی بیراملی فعال حقوق بشر و جناب آقای روح الله احمدزی کارشناس روابط بین المللی که همین لحظه هر دو مهمان روی خط هستند. جناب آقای بیراملی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
سلام بر شما، سلام بر همکارتان خانم خادم و مهمان عزیز آقای احمدزی.
تشکر از حضور شما. جناب آقای احمدزی سلام بر شما، خوش آمدین، صدای ما را دارین؟
بله، سلام و عرض ادب خدمت شما مهمان خادم تا و دخترمان درون مهمت طول و اوریدونکو تا هم سلام و نوران دیکم.
تشکر از حضور هر دو مهمان محترم. خانم خادم،
ډیره مننه آصفی صاحب محترم، درنو ملمنو دواړه ستړي مشي په خیر راغلی. روح الله احمد صاحب، د یونما د ماموریت د تمدیدی دو اهمیت په دې آینده کال کې به سوي او څه فکر کوي؟ څه اهمیت لري دا چې تمدید شو؟ څه ګټه به وکړي؟
زه غواړم یو څه د یونما د ماموریت مخینه یا بګراوند باندې وګورم، چې 22 کاله مخکې کله چې د ملګرو ملتونو د سیاسي معاونت یا مرستې دفتر یونما افغانستان ته خپل ماموریت پیل کړ،
بله،
دغه وخت کې د تیر حکومت په وخت کې د دوی د ډیر کرنی او فعالیتونه عمره د بحث ور یا د افغانانو لپاره ډیر د تمرکز ور نه و، چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلوده او هر هیواد د خپل استازولۍ او سفارت او هغه خپل لیدلوري سیاسي اړخ کې او ډیپلوماسي پرخ کې دوی خپل فعال استازي توپ کوي. ملګری ملتونه هم سره نقش د فعالیت لارخ نه دوی هم فعالیت درلوده، خو ډیر چې د امریکا له خوانه مثال دی وی سی ای ډی اداره په ډیرو برخو کې هم سیاسي هم اقتصادي هم د بشري برخه کې مرستې کولې، په همدې ډول د آلمان له خوانه جی تی زید و د انګلستان له خوانه د فید ماستاوه د دوه هیوادونو سفارتونه هم په همدې ترتیب باندې فعالیتونه زیات پراخول، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو ټول استازولۍ په افغانستان کې فعال وي. کله چې دا نظام سقوط وکړ بیا د طالبانو واکمنۍ او حاکمیت رامنځته شو، د دې سازمان نقش لکه د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط په وخت کې کله چې بن انسوان هغه مرحله هغه پړاو رهبری کوو، یو ځل بیا د ښاغلي انټونیو ګوترش تر مشرۍ لاندې ملل متحد نقش او هغه ونډه بیا هغه برجسته سو ډېر د افغانانو لپاره دا موضوع بیا مهمه سو چې ملګري ملتونه به په دې بهیر کې څه کوي. په دې چې د دوه د تړون د مخې نه توقع او تمه دا و چې د سولې پروسه بیا رهبری شي، لکه د 1992 کال غونډې بیا هم د ملګرو ملتونو څخه توقع او تمه د افغانانو زیاته شوه او دوی ته دا زمينه د مساعده شوه ملګري ملتونو ته چې د طالبانو سره په یو جوړجاړي یا په یو تفاهم باندې یا تعامل باندې کار وکړي، چې نړۍ ظاهرا له طالبانو څخه واټن واخیست، نو ملګري ملتونو ویل چې دا مرستې به موږ ویشو او بشري مرستې به موږ ویشو، اقتصادي مرستې کې به هم کار کوو، په سیاسي تعامل کې به هم موږ ګواکې منځګړیتوب کوو. دغه دوه کلن پړاو کې اوسلن تاسو ته ځواب درکم، دا د دوه کلو کارنامه چې د ملګرو ملتونو موږ ګورو په تیره بیا د یونما دا ډیره منفعله ډیره ناکامه سیاست او د دوی دغه کومې کړنې چې دوی کړې دي د بشري حقوقو په برخه کې کړم راستو په برخه کې وي د پښتنې لاندې دي. نه د قطعنامه یا پریکلیک د تیرو دوو کلو کې هغه پریکړه ته چې دوی قطعنامه کې تصویب کړلې، نه دغه پریکړه ته دوی کوم لاسره ورنۍ درودنه او نه هم په دغه د غړو هیوادونو لپاره دوی کوم میکانیزم کوم طرحه کوم ستراتیژي وړاندې کړی چې د افغانستان بحران به دوی څنګه حل کړي. نو دغه موضوع ته په پام سره زه فکر کوم چې دا اوسنۍ پریکړه هم بیا قطعنامه تصویب شو، بیا به هم دغه مراحل دوی طی کوي، هغه یو کال به بیا د ماموریت غځیږي. خو زما پوښتنه دا چې د دې پریکړه لیک د دې پریکړه چې دوی د قطعنامه نوم پی بنګري د دې محتوا څه ده، په کوم موضوع باندې دا ترخیږي، کوم موارد پکې رانغاړي چې په دې باندې بحث وکړو.
بله تشکر آقای احمدزی. جناب آقای بیراملی، امیر خم که آقای احمدزی هم اشاره کردن، آیا چی دلیلی بود که شورای امنیت یک بار دیگه چرا خواستن که این ماموریت هیئت معاونت تمدید بکنن؟ از نظر جهان چی اهمیت داره؟ الان آیا بیشتر به خاطر حضور یک ماموریت ملل متحد در افغانستان است، بیشتر نمادین است، یا واقعا جان علاقه داره از این طریق آهسته آهسته با طالبان تعامل بکنه؟
تشکر آقای صوفی. ببینین در حال حاضر با وجودی که آقای احمدزی گفتن نقش یونما در سالهای پسین مخصوصا بعد از آگوست 2021 به اندازه سالهای قبلش بسیار موثر نبوده متاسفانه، ولی با وجود هم تنها پنجره حقیقت در ساحه همی است که یونما در حال حاضر تنها پنجره باز افغانستان به بیرون و یگانه چینل ارتباط مستقیم افغانستان با جامعه جهانی است. این یک حقیقت هست که در ساحه وجود داره. مسئله بعدیش که شما هم اشاره کردین، بله دنیا به نحو میخواید که با مردم افغانستان، تاکید میکنم با مردمی که اونجا زندگی میکنه، 3 میلیون بیشتر نفوذ که باقی مانده، به نحو در ارتباط باشه و کمک های بشردوستانه جهان به نحو از این طریق مدیریت شوه و برسه به اون قسمی که در دیگه نقاط جهان نمایندگی های ملل متحد، نمایندگی های تخصصی ملل متحد کار میکنه. در اونجا هم میخواین که به کلی افغانستان ترک نکنن و به نحو با مردم در ارتباط باشن و در صورت امکان کانال های گفتگو میان گروه حاکم و دنیا را هم به نحو هماهنگی و مدیریت بکنه. این سبب اصلی فکر میکنم که تمدید یک ساله یونما، فعالیت های یونما در افغانستان است. ولی مسئله مهمتر از این است که ببینید یونما بسیار میتونه که یک نقش سازنده را برای آوردن تغییرات سالم در افغانستان در سال که پیش از بازی بکنه. مثلا مسئله قسمی که در قطعنامه هم ذکر شده، مسئله حقوق زنان و دختران باید سرش بحث اساسی صورت بگیره و امی ارتباط که میتونه جهان را با مردم افغانستان و کمک های بشر دوستان را با مردم افغانستان برسانه یک نسل بسیار محصر برسانه، به خاطر که در حال حاضر قسمی که پیشتر میاد تنها چینل مستقیم افغانستان با دنیا یونما است.
تشکر آقای بیرامی.
مننه تاسنه بیرامی صاحب. روح الله حمزه صاحب تاسه مخکی ویلی خبر دا وی چې په دې خبري وکړو چې د ملګرو ملتونو د یونما د ماموریت کار او وظیفه په دې راتلونکي کال کې سي. لکه څنګه چې بیرامی صاحب مو ویلي په دې معلوماتو کې یو ځکه دا ذکر شوی دی چې د امنیت شورا په پریکړې کې ول شي ویل چې د ټولو سیاسي فعالینو، شریکانو او نورو نړیوالو سازمانونو د استادونه غوښتل شي چې د یونما سره د دې یونما د ماموریت په عملي کولو کې هماهنګي راولي، هماهنګي ولري چې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مامورینو امنیت موجود وي او خوندي وي او آزاد وکړي شي، تر راتګو کې تر څو د بشری مرستې حکومتونه خلکو ته ورسي. نو دلته و سوال دا پیدا کیږي چې زبی الله مجاهد ویلي دي چې خدای دې وکړي یونما صحیح استازیتوب وکړي او د افغانستان رابطه د نړۍ سره ټینګ شي. نو دوی خو یوازې صرف د بشری مرستو چارې د کومکونو چارې مخې ته بیایي، دوی خو سیاسي فعالیت نه کوي، یعنی سیاسي چارو کې خو دوی کار نه لري. نو څنګه کېدای شي چې طالبان که خپل مسؤلیتونه د نړیوال ټولنې سره کم تعهدات چلري، هغه په ذهن کې هغه یادونه کې، نو څنګه به دغه د یو نماز طریقه او د دوی د پروګرام د تمدیدېدو د طریقه د افغانستان ارتباط د نړۍ سره ټینګ شي؟ د نړۍ سره خو د افغانستان ارتباط خپل شرایط لري.
دقیق بیا هم د تاریخ پوغدو کې د 1999 کال بهیر چې موږ تاسو راپیاد کو د بننسوان توقع او تمه دا چې سیاسي پروسه رهبری کوي ملل ملګری ملتونه او د مجاهدینو سره د وخت د نظام جوړجاړي باندې داسې توقع او تمه و چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او بیا دا بهیر به د سولې په یعنی سولې باندې مونتاج کیږي. اما موږ تاسو وکړه کړل چې دا ماموریت ناکام شو، بیا داخلي جګړې وسوې، تر دا نه پورې دغه کوم بهیر چې افغانستان کې روان د مغه وخت ناکام او ناسم سیاست دندې ملګرو ملتونو هغه وخت کې هم د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د امنیت شورا ترمنځ اجماع نه و د افغانستان په قضیه کې. اوس هم بیا پس له تقریبا 100 کلونو موږ تاسو وینو چې بیا هم عین وضعیت سره افغانستان مخامخ ده. طالبان دا خبره کوي چې ملګری ملتونه باید یو سالم سیاست ولري، یا به طرفه یا به ترتیب باندې د خلکو په ګټه باندې تصمیم ونیسي. طالبان اوس واکمنان دي، دوی به خپل توقعات او تمه دای چې لکه روسیا او چین چې په یو ترتیب باندې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې د څو ورځې مخکې په دوحه کې هم دوی لیدلوري متفاوت او اوس به هم دوی نظرونه متفاوت وي. او زه غواړم په دې تاکید وکم چې لکه تاسو اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د دغه ملل متحد مربوطه دفاتر او وظیفه نه ده نه ده چې دوی بشری مرستې ویشي او یا بشری حقوقونه باندې هر درې میاشتو کې یو گزارش جوړ کړي. دا خو لکه یو څه غواړم وایم، لکه یو عادي چاره دي چې دوی په ټول هیوادونو کې د نړۍ مختبري. اما د سیاسي بحران د حل لپاره زه فکر کوم د دې معاونت سازمان ملل متحد دوی وایي چې دا سیاسي استازولۍ ده،
وقتی چې سیاست او سیاسي کلمه موږ ورته فکر ورو نو بشری مرسته او بشری حقوق یو اړخ ده د موضوع. اصلي خبره دا ده چې د افغانستان د سیاسي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د دغه دفتر وظیفه دا ده چې دوی د سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړي. فعالانه سیاست اجرایی اړخ باید ولري. فعلاً چې په تیرو دوو کلو کې د دوی د کارنامه او کړنې ګورم، دوی زیاتره متمرکز په بشري مرستو په ویشلو او د بشري حقوقو د گزارشونو په جوړولو باندې اکتفا کړي. او دا یو مثبت اړخ ده. نه غواړم چې هر څه په منفي عینکو له شانه ورته وګورم. واضح غواړم ویم چې کار سم روان ده. په هغه تمه چې توقع چې د افغانستان اوسنی مظلوم نسل د جونو ښځې ماشومان چې په فقر کې ژوند کوي، هغه لازمه سرعت چې د اصلاحاتو لپاره باید راشي، نړۍ په دې برخه کې ډېره چوپتیا غوره کړي. یعنې دوه کاله تر دوه نیم کاله د موږ او تاسې ماشومان، ځوانان، پیغلې، نجونې له تحصیل او له هر څه نه شاته پاتې دي، چون سیاسي اړخ کې موږ پرمختګ نه لرو. په سیاسي اړخ کې موږ هیڅ نوی فشار او هیڅ نوی یو حربه پلاس نه لرو چې په طالبانو په حاکمیت باندې دا غوښتنې دي افغانستان د خلکو غوښتنل سي. بیا مهم د نړیواله ټولنې غوښتنې مهمه دي یا نه دي؟ د افغانستان د خلکو غوښتنې هم دغه دي.
بله، و درست شاید به می خاطرم باشه.
بیا مهم چې منفعل نقش لري دیر او فعال نه ده.
بله، درست به می خاطر آقای احمد زی شاید ملل متحد خواستن که یک نماینده ویژه را در امور افغانستان تعیین بکنن، هرچند طالبان ایده نپذیرفتن، تا بتانن مسائل سیاسی و به شکل میانجی میان مخالفان حکومت طالبان و طالبان مسائل سیاسی را به پیش ببرن.
بله، دلته یو بل سوال پیدا کیږي چې
تاسو میخواستم سوال کنم. ببخشید امیر آقای بیراملی، نظر شما را میخواستم.
مهربانی برن بسید.
بله آقای، دقیقا ما با تایید حرفای آقای احمدزی، ببینین یونما با وجود که در امو ویژن و میشن جان ذکر شده، تنها نباید اکتفا بکنن به رساندن پیام جهان به افغانستان و کمک های جهان به افغانستان. توقع مردم بیشتر از این است، از یک نمایندگیه که امو فند بسیار قوی داره و کارشناس های بسیار قوی را در خود استخدام کرده. به او خاطر این بسیار آسان و کار ساده خود بود که فقط گزارشدهی کنه و کمک رسانی بکنه. در قسمت انتخاب نماینده ویژه در مورد افغانستان، بله، یونما میتونه در این قسمت به عنوان یک تسهیل کننده گفتمان و یا به نحوی اگر بگویم قانع کننده گروه طالبان در افغانستان فعالیت کنه و بتانه که زمین اساسی بکنه در آینده، به خاطر کارهایی را که منشی سرمنشی سازمان ملل متحد میخواد از طریق از این گزارشگر ویژه داشته باشد. ببینید اینما در 20 سال گذشته فعالیتهایش بسیار بسیار مؤثر بوده در قسمت انتخابات افغانستان، شفافیت، گزارشدهی، مسائل فساد اداری، در این قسمت ها فعالیت بوده. ولی ما تا اندازه درک میکنم که در شرایط فعلی که حتی اجازه زیاد نداره که کارمندای زن استخدام کنه در داخل افغانستان، ما فکر میکنم که مساحل فعالیت چه یک اندازه کم شده، بخاطر که تا جایی که من خبر دارم دفاترشان در دفاتر ساویشان در اکثر نقاط افغانستان به اون قسم که سابق فعالیت میکردن نمیتونن فعال باشند، کارمندایشان کم شده و یک نیروی بشری بسیار قوی را که در 20 سال گذشته داشتن را متاسفانه عدس دادن. بنابراین ما امیدوار هستیم که تمدید ماموریت دوباره آیست آیسته اما پتانسیل را که یونما داره و میتونه انجام بده و این را در 20 سال گذشته به نحوه ثابت ساخته او را دوباره نشان بده و جلا بتشه و دوباره به مردم افغانستان به نحوه که نیاز است، بدل از اینکه به این مسئله میمانه که اگر به این فکر شده که درست است که روایت مشکلات افغانستان باید از داخل افغانستان حل شود، ولی همیشه در ما در جلسات امو تقسیم قدرت در بن هم دیدیم و در دیگه انتخابات هم دیدیم که ما مردم افغانستان متاسفانه به نحو نیاز فکر میکنن به اداره که تا یک میانجی بیرون از افغانستان باشه و میتونه نمی یونما در شرایط فعلی که افغانستان نیاز داره به عنوان یک نهاد بی‌طرف و جهانی در این قسمت فعالیت کنه و
مسئول
کننده تمام گفتگوها از جمله انتخاب نماینده ویژه برای افغانستان باشه.
تشکر دیر مننه. یو خبر آصفی صاحب محترم زمونږ دواړو ملمنو کارپوهانو کړه چې یونما د تیر کال کې د خپل ماموریت کې ناکامو و. سوال دا پیدا کیږي چې د یونما چې وظیفه ده چې هم سیاسي مسایلو کې فعال وي او هم د نورو بشري، نو یونما ته خو خپله وظیفه معلومه وه او ده، ولې دا ټوله ملامتي په یونما باندې مونږ اچوو چې په سیاسي برخه کې ناکام دی، یوازې کومکونه رسولي او کار نه دی کړی؟ اصلي ملامت کومه خوا ده؟ نو که طالبانو کوم تعهدات کړي وو، په خپلو تعهداتو یې وفا ونه کړله، مکتبونه یې بند کړل، خزی د کار منه کړل، نور فرمانونه یې صادر کړل، بشري حقوق وضعیت خراب شو، مالی مرستې بند شوې، ملکونه نا امیده شول، نو دلته یونما باید څه کړی او څه کولای شو چې هغه یې نه دی کړی؟ احمد زسد.
بله مننه. زه فکر کوم چې یو کله ناکله د عامه ژبه کې موږ تاسو وایو چې د کوم بنسټ، کوم نهاد، کوم اداره چې خپل کار نه کوي، نو دغه ادارې د اصلاح لپاره به بل اداره رامنځته کیږي. او تیر نظام کې د جمهوریت په وخت کې به همدغه کمیسیونونه جوړېدل، د یو کمیسیون لپاره به بل کمیسیون جوړ شو چې دا کمیسیون فعال نه ده، او دغه کمیسیون د څارنې لپاره به بیا پسې بل کمیسیون تعین کړي. دا اوس د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر لپاره موږ بیا که اوس بل توقع دای چې افغانان اوس دغه وړاندیز وکړي یا نړیواله ټولنه په دې تصور شي چې ملل متحد هغه خپل مسؤلیت نه لري د افغانستان د قضیه د عدالت په حل کې، اوس به بیا څه کیږي؟ زه فکر کوم نه، دا بنسټ نه دا خبره نه ده. دغه نهاد، دغه اداره، دغه سازمان ډېر ستر مسؤلیت او ستر صلاحیت لري. په دې چې د دغه غړو هیوادونو د حضور او د دوی هغه کوم ارزښتونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان پر رامنځته کېدو کې منشور کې د دې سازمان موجودي، د دوی مکلفیت ده چې دغه سه قضایا او ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورسیږي چې هلته بشري حقوق تر پښو لاندې وي، هلته سیاسي جوړجاړی نه رامنځته کیږي. بېلابېلو لارو باندې دوی کولای شي چې په دغه نظامونو باندې فشار راوړي. اوس خبره دا ده چې د دغه د اوسنۍ نړۍ کې چې موږ تاسو په دا یوشتمه پیړۍ کې یاستو، په دا تېرو ورځو کلو کې د قدرت هغه واګي د دوو سترو، یا راځي وایي چې د ریو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اوس ویشل شوی ده. د چین، امریکا، روسیې دغه کوم جورجړای یا وای او چې د دوی د حکومت ننري چې روان دي، بدبختانه د ملګرو ملتونو په سازمان په تصمیمونو باندې هم تاثیر کړی. یو بلغت تصویر کې دا خبره غواړم وکم. دومره خبر دا چې د افغانستان په قضیه کې کثیر دغه ستر قدرتونه وګوري چې د دې هیواد د جورجړی لپاره کار وکړي، لکه په 2001 کال کې چې ملګرو ملتونو همدغه سازمان فیصله وکړه، شورا د امنیت فیصله وکړه چې نړیوال سوله ساتي ځواکونه افغانستان ته واستول شي، په دې عنوان چې هلته د تروریزم ځالې دي او هغه باید له منځه یوړل شي او په افغانستان کې دوی حضور پیدا کړي. اوس د دوهې د تړون له مخې نه، کله چې نړیواله ټولنه حضور درلوده او د امریکا په مشرۍ دغه تفاهمنامه رامنځته شوه، او د وخت نظام حضور په غی کې د سترسر ګلاندې، یعنی هغه حس شو هغه په خوانی نظام نه شو هغه خیا، دغه تفاهمنامه خو د امریکای او د امدی اروپایي هیوادونو د ناتو د غړو هیوادونو په حضور کې امضا شو، او په دې کې مکلفیتونه د دوړو لورو مشخص وو. د سولې بهیر ولې ناکام شو؟ ولې ملګری ملتونه دغه یو فعال سیاست نه غوره کوي؟ دغه تفاهمنامه، دغه توافقنامه د پاتې موادو د تطبیق په برخه کې ولې یو مشخصه سیمه په افغانستان کې دوی انتخاب کړي، په غوږ کې دا کوم سیاسي سیریس له افغانستان باندې دي؟ لازم نه ده چې هغه ټول مغه په خوانی کلیشې سیری افغانان چې غواړي په سیاست کې نقش ولري، د ملګرو ملتونو یو شناسه، یو د سولاساتو ځواکونو له خوانی امنیت ونیول شي، اږي کې د سازمان ملل متحد د ملګرو ملتونو دغه د معاونت دفتر خپل اساسولي امغه دي کې جوړه کی، او هلته د مخالفو سیاسي څیرو لجمدني ټولنې ل نړیوالو سازمانونو او د طالبانو له حکومت نه بلنه ورته ورکړل شي چې راځي اوس د سولې په موضوع باندې موږ تاسو کار کوو. په دغه رقم باندې دوی کولی شي یو کار وکړي، اما دا چې دا غونډې په دوحې کې جوړیږي، په استنبول کې کیږي یا آسیا میانه کې، او نتیجه بل اخر دا چې طالب په افغانستان کې وایي چې زه اټ د بهرنیو هیوادونو د ملګر ملتونو دغه غوښتنې او دغه تقاضا به تاسې اهمیت نه ورکوم، معنا دا چې هیڅ د حقوقي اړخ نه اټ ځان طالبان ملزم نه ګڼي د ملګر ملتونو د فیصلو اورېدو ته. نو نتیجه د کار معلومه ده.
بله، تاسو ویلې چې دغه اصلي خبره د امریکای او روس او چین ترمنځ دوی خپل منځي رقابتونه دي، نو معلوماتي بیرته د درې هیوادونو غاړې ته واچول شو، په دې حساب یونما ناکام نه دی خپل کار کې.
خب بیا مهم چې د یونما د سیاستونو هغه ټول اجندا او ټول سیاسي محور د همدغو غړو هیوادونو لخوانه هغه کېږي، کوم چې پیاوړتیا دي په تیر بیا لکه امریکا، روسیا، چین، دوی نقش لري د دوی رای ورکول په غټو موضوعاتو کې. اوس په همدغه اوسنۍ فیصله کې د نماینده د ټاکلو په برخه کې د غلو د دوی نظر مخالف و، هغه دونه ټاکل شو.
بله، تشکر جناب آقای احمدزی. ساعت 12 چاشت اینجاست و به نیمه دوم برنامه میرسیم. جناب آقای بیراملی تشکر که با ما بودین، میدانم گرفتاری هایی دارین، تا هر وقتی که فرصت دارین با ما باشین خوشحال میشیم. در این بخش بیشتر از یک اشاره دیگه بکنیم بونو خادم با
جناب شما،
و او هم در حالی که ماموریت یونما تمدید شده، همزمان با این به شکل موازی نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در پنجمین نشست گفته که آنچه در افغانستان میگذره ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود. او اشاره داشته به عملکرد و اعمال و وضع محدودیت های سخت گیرانه بر زنان و دختران، در حالی که از یک طرف تایید میشه ماموریت یونما بر افغانستان، از طرف دیگه شورای حقوق بشر که حدود 40 کشور در اینجا این اعلامیه را تایید کردن بر این مسئله انگشت میگذارن. به نظر شما چی را نشان میده جناب آقای بیراملی؟
تشکر. صدای مرا دارین؟
بله بله، صدای شما رو میشنم.
بله بله، ببینین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در جلساتش در حال جریان است و ما هم به تاریخ 26 دعوت هستم که در یک از جلسات اشتراک بکنم، به نحو تصامیمی که در شورای حقوق بشر در ژنو گرفته میشه متاسفانه به اندازه قطعنامه های شورای امنیت که در نیویورک گرفته میشه حالت اجرایی ندارن و این فقط در حد یک بیانیه هست و ولی بودنش خوب است. مسئله آپارتاید جنسیتی در تمام دنیا یک مسئله بسیار پیچیده است که هنوز متاسفانه جامعه جهانی در مورد تعریف از این مسئله، تعریف مشخصش و شرایطش و برایندهش موفق نشده که یک تصمیمی را بگیره. ولی آنچه در افغانستان میگذره، در افغانستان مشکلاتی که هست این در این قسم جلسات ثبت میشه و این مطمئن است که در آینده ها در گزارش هایی را که امکان داره نماینده ویژه سازمان ملل متحد که قرار تعیین شود این مسئله درد خواهد کرد و این مندرجین که در ژنو صورت میگیره و 40 کشور هم تاییدش میکنه، این مسائل یک تاثیر بسیار قوی را بالای گزارش هایی که این نماینده نشته خواهد کرد میگذارم.
به نظر آقای بایراملی، ببخشید گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم، این مسئله شورای امنیت، ببخشید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چگونه نتایج و تصامیم و قطعنامه‌شان بازتاب خواهد داشت در کارکردهای یونما در افغانستان؟
بسیار زیاد تاثیر میگذاره، به دلیل از این قسم گفتم با وجود اینکه اجرایی نیستن، فقط در حد یک گزارش و مشوره هست، ولی تاثیراتش بالای فعالیت های یونما بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه ما مطمئن هستم که اونا هم و نحو از همدیگه تاثیرپذیر هستن، هم فعالیت های یونما از این گزارش ها و هم گزارش ها از فعالیت های یونما و و گزارش هایی را که یونما نشر میکنه از داخل افغانستان، ما میفهمیم که یونما ماهانه و هر روبوار گزارشات در مورد نقض حقوق بشر، مشکلاتی که هست و گرفتاری هایی را که افغانستان داره او را به تیز زبان نشر میکنه، و ما مطمئن هستم که شورای حقوق بشر از این گزارشاتی که یونما در از داخل افغانستان از ساحه نشر میکنه و روان میکنه بسیار استفاده میکنه. ما مسئله را که میخواستم در بخش قبلی صحبتم یادآور شوم آقای آصفی اوی است که ببینیم در افغانستان این یک مسئله بسیار واضح است، یک مشکل وجود داره و این همه طرف ها میپذیره، به شمول گروه طالبا، جامعه جهانی و همه میبینه که در اونجا مثلا زنان و دختران افغانستان نمیتونن به مکتب بروند. این سوال است چرا و چی راهای باید شوه. این فکر میکنم که تصامیمی را که در شورای حقوق بشر که یکی از مهمترین شوراهای بین‌المللی با اشتراک کشورها در ژنو است، اما قسم گفتم من امروز 26 در اونجا دعوت هستم، در این یک رفته میشه این تاثیر از ساحه داره، یعنی امو چیزایی که در داخل یک کشور اتفاق میفته در اونجا بازتاب پیدا میکنه. بنابراین من مطمئن هستم خالق های یون ما بعد از نشر از این گزارش و بعد از ادامه فعالیت هایشان و تمدید ماموریتشان بسیار متفاوت از یک سال گذشته خواهد بود.
تشکر آقای بیرملی.
روح الله احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه غوښتنه چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، د ملل متحد کې څوکۍ دوی ته ورکړ شي، دا یو خبره ده، او د دنیا او د نړیوالې ټولنې بل شرط داده چې مکتبونه خلاص شي، جنکۍ مکتب ته لاړ شي، ښځې کار وکړي شي، یعنی د دوی حقوق اعاده شي بیرته لکه څنګه چې مخکې وو. دغلته اختلاف ولی موجود ده؟ طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې ښځې حق لري چې درس ووایي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، ښځې حق لري چې کار وکړي. د ښځو د کار نه او د ټولنې نه د ښځو محوه کول د افغانستان ترقی نه زیان خبره ده، هغه یعنی په دې باندې دوی ټول پوهیږي چې مسله څه ده، اما بیا هم تر اوسه پورې طالبانو دغه اجازه نه ده ورکړې. او ځینې لاوی چې ښوونځي په مدرسو بدل شوي دي او بدلیږي، امکان لري ښځې پرې نه دي چې جنکۍ پرې نه دي چې مکتب ته لاړ شي یا عالي تعلیماتو کې. دغه مسله کې فکر کوي په دې کال کې د یونما په موجودیت کې چې دوی وی ټول ملکونه د سره هماهنګ شي چې کومکونه ورسې کومکونه پر سوالو ویش کې هم شکایتونه موجود دي. دغه مسلې په فکر کوي په دې کال کې یو اندازه حل شي، د طالبان به د نتیجې ته ورسیږي چې خپل مسولیتونه اجرا کړي تر څو نړیواله ټولنه خپل سیاسي کارته به ادامه ورکړي.
لمرګر ملتونو د استازولایونه د دغه سیو توقع درلودل په یو څه مبالغه میزه ای پدې چې د تیر دوه کلو کې دغه گزارشونه لکه مخکې چې د خبرونه میلم ویلي گزارشونه جوړ سول، وضعیت وبربند رسنۍ تر یو هدف لري کوشش کوي یو څه تصویر یا انځورونه د افغانستان خره کې حقایق حل ته ټولو ته نړیواله ټولنې ته معلوم دي، اما اجراءات څه کیږي د دې بهیر د ختمولو لپاره موږ او تاسو وینو چې د دوه کلونو را په دې خوا هیڅ اجرایی اړخ نه ني تر سره شوی. نو را به شو دې ته چې ما تصور دا وکړ چې د طالبانو د دوم ځلې دوی قدرت ترلاسه کړي، د دوی دغه ویان خغلی مجاهد ویل چې زمونږ سرتیری زمونږ د جهاد په هغه کې بهیر کې دا کوم مجاهدین څنګه سره یو ځای ول، دوی د ذهنیت د سیو چې باید په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د کوم نظام چې رامنځته شوی او جمهوریت نظام هغه ته اسلامي موضوعات نه مراد کېدل، او د خزو او د دنجونو د حضور په ټولنه کې په اجتماع کې دا د دوی د هغه ارزښتونو سره او د دوی له لیدلورو سره مخالفت لري. د طالبانو د خوځښت کوم حرکت چې رامنځته شوی دا د ډیر موضوعاتو کې شرعي اړخ نه دوی ډیر دې توګه ګوري چې تر یو حده پرې موږ باید وخت ورکړو دوی ته چې دوی خپل ځانونه وویني په ټولنه کې، او بیا کرا کرا خپل ذهنونه لګ اصلاح کړو، بیا موږ هر څه کرا کرا اصلاح کوو. دغه بهیر دا یو کال دوه کال دوه نیم کال تیر شو، دوی دا چلند لا حتی سخت شو، دریزه سخت شو، اما نرمښت پکې رامنځته نه شو. نو زه فکر کوم د دوی له خوا نه کوم توقع یا د دې موضوع ته د حل لاره هیڅ د دوی په واسه کې نست. خپل چارواکي د دوی کله ناکله بغاګونه وچتای چې دا کار ناسم ده، او خزو ته یا جنو ته باید
زمینه د تحصیل مساعده شي. خود طالبان له خوانه په دې موضوع کې زه ډیره توقع نه لرم چې دوی خپل دریض کې بدون راولي. پات شو د نړیوال ټولنې نقش او د ملګرو ملتونو دوی هم په گزارشونو او په دغه مرستو په ویش او بشري حقوقو څخه دوی دغه کوم راپورونه چې جوړیږي هغه ملل د ملګرو ملتونو شورا امنیت ته وړاندې کړي. نتیجه دا ده چې بس کېږي رسنۍ په باندې بس کېږي موږ تاسو په باندې بس کوو خو عمل کې څه وینو دغه زوایم د مرستو په ویش کې تاسو اشاره وکړه چې متاسفانه هغه مرستې مؤثریت یا اغیزمنتیا د مرستو موجود وي نشته. په دې نشته چې نه گزارش دهي د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو نړیوال ټولنې تاسو نه تاسو رسنیو ته دوی څه داسې وړاندې کوي چې څومره مرستې دوی د نړیوال ټولنې نه ترلاسه کړي څومره افغانانو ته وویشل شوي او د دې ویشلو په پروسې کې څومره شفافیت او د طالبانو مداخله موجوده شته که نشته. دوی هم د تحصیل لاندې دي. ملګري ملتونو دفترونه هم خپل ازادیانې نه لري، محدودیتونه لري. اکثره محلي کارمندان که ښځې دي که نارینه د کور نه کار کوي، دوی په ساحه کې حضور نه لري. نو دغه حالت ته په کتو زه امید لرم که یو مثبت انځور غواړم وړاندې کړم یا دغه خبرو جنبندي غوندې. زما توقع دا ده چې دغه پریکړه لیک چې اوس بیا دوی ته یو چانس ورکړي یو کال به بیا دوی ته ماموریت تمدید شو حداقل ټول موضوعات واضح دي، هر لوری خپل په هغه باندې پوسه وای په خپل سیستم باندې چې دوی په دوه کې په دریز باندې بله هر څه واضح دي. اجندا معلومه ده، پریکړه لیک کې ټول موارد مشخص دي. پم دغه د کارو کې یو کال کې د حداقل درې موضوعاتو کې خود دوی لاسته راوړنه ولري چې دوی څه کوي. د پریکړه لیک محتوا مشخص نه ده، تر اوسه پر نه پیږم چې پریکړه لیک کې څه واضح شوی په دې خطرنامه کې چې دغه حداقل بربند شي چې دوی دا یو کال کې په څو موضوعاتو باندې کار کوي.
بله، تشکر آقای احمدزی. در آیستازتا بلازای آخر برنامه میرسیم. جناب آقای بیراملی، وقتی ما صحبت میکنیم از افغانستان، صحبت ها و نشست هایی که در دوحه و کشورهای مختلف صورت میگیره، یک مسئله همیشه غایب است و حضور ندارن و هم حضور اپوزیشن واحد است که در مخالف طالبان هستند. جسته و گریختن نشست های صورت میگیره از کسایی که با حکومت طالبان هم نوا نیستند، اما به شکل یک اپوزیسیون واحد نیست. یکی از خلاها را فکر نمی کنین در بنبست و راه حل افغانستان هم این مسئله باشه؟ آقای بیراملی،
تشکر از یک موضوع بسیار مهم را اشاره کردین. ببینین وقتی ما از اپوزیسیون افغانستان یاد میکنیم، ما سوال میکنم از خود و از درشنونده از ما، منظور ما از اپوزیسیون کی هستن؟ آیا همی کسایی که در 20 سال 30 سال گذشته افغانستان به نحو در مشکلاتی که امروز مردم دامنگیرش است سهیم بودن، اگر یا قرار باشه که به عنوان یک طرف و اپوزیسیون واحد به خاطر کسب قدرتی که در سابق داشتن جمع شوند، این بهتر است که واحد نباشند و اصلا واحد نباشند و یا بهتر است که اصلا نباشند. ما وقت بسیار متاسف میشم وقت میبینم که هنوزم یک تعداد زیادی از مردم افغانستان با مذرت مجبورن دست به دامان کسایی میزنند که در سالهای گذشته نه تنها که ناقصین حقوق بشر بودن خودشان، بلکه ظلم و جفای زیاد را به حق وطن کردن، به حق مردم مظلوم کردن. بنابراین اینا نمیتونن که و بر اساس همو برداشت ها و نظریه‌ای که ما در گذشته زیاد داریم، اینا نمیتونن که به خاطر منافع ملت از منافع شخصیشان بگذاره و دور یک میز به خاطر کشورشان جمع شده. به این لحاظ است که اپوزیسیون نمیتونه واحد باشن. نشست های خرد و رزیر هم وجود داره، من این را به فال نیک میگیرم، ولی من نظرم این است که روایت آینده افغانستان قسمی که در همه برنامه ها تقریبا من تکرار میکنم به دست دو گروه بسیار مشخص است. جناب آقای صفی خادم صاحب و مهمانان عزیز، ببینین زنان افغانستان که قهرمانان اصلی و واقعی افغانستان هستند و میباشند و نسل نو افغانستان. این دو نسل، این دو طبقه افغانستان در بسیار واضح اگر بگویم در مشکلاتی که تا امروز بر افغانستان آمده دخیل نبودند. دستانشان به خون هیچ طرف تر نیست و میتونن که با همه طرف ها هم وارد گفتگو و تعامل شوند. بنابراین به عنوان دو گروه بسیار بهتره، اما قسمی که در نیویورک یک گروهی از زنان جمع شدن، در دیگر مناطق اروپا آساسا جمع میشن، من این را به فال نیک میرم که نمی اپوزیسیون باید متشکل است تنها و تنها جوانان و نسل نو افغانستان و زنان افغانستان باشه. این دیگرایی که ادعای رهبریت و رهبری و نمیفهم پادشاهی دارن، من فکر میکنم دیگه هم زمان از این گذشته و هم تاریخ از اون روزها دیگه گذشته و دنیا همین را درک میکنه. شما در جلسه دوحه دیدین که هیچ کسی از این کسایی که خود رهبران و پوزیشن مینامیدن دعوت نشده بودن، نسل نو و زنان بودن. در جلساتی که در پاریس میشه، در جلساتی که در لندن و واشنگتن و در کوپنهاگن میشه، در همه ازیا اساسا دنیا ما فکر میکنم که دیگه به این حقیقت رسیده که اگر قرار باشه کار همراه مردم افغانستان صورت بگیره، چینل ارتباطی که وجود داره ای هست. ولی بسیار مهم است، من را تاکید میکنم برای یونما و برای کسایی که ما را میشنون هم اگر خوب است یاد داشت شود، که وقتی ما از این گروه های اپوزیسیون یاد میکنیم و قرار است اینا را تشکیل کنیم، باید خود ما در مورد همشمول بودن از این گروه ها هم فکر بکنیم. مثلا اگر ما وقتی یک گروه کاری در بیرون از افغانستان تشکیل میتیم، باید اقلیت های قومی، مثلا نورستانی ها، مثلا ترکمن های افغانستان، مثلا قزلباش ها، ایماق ها و دیگه اقلیت های قومی که تا امروز به دلایل بسیار زیاد، حالا ما سر دلایلش نمی، بسیار زیاد همیشه یا نادیده گرفته شدن یا عقب نگه داشته شدن یا به نحوه نخواستن که شامل تعاملات بزرگ سیاسی شوند. این دو گروه جمع اینمی همشمولیتی که من یاد کردم، اگر شوه ما نیاز به این کسایی که در سابق خود رهبر و پادشاه میگفتن نداریم. ما یک نسل یافته داریم تا به عنوان آینده افغانستان میاد و خوب است که سرزمی دو طبقه سرمایه‌گذار شد و همراهشان کار شد.
بله، تشکر آقای بیراملی، تشکر از حضور شما در برنامه.
آصفی صاحب محترم، آخری سوال تا باور شو بیرت احمدزی صاحب تا.
بله.
احمدزی صاحب محترم، ټولو نظریات و تحلیلونو چې تاسو وړاندې کړل او هم کړل، او بیراملی صاحب خپل نظر وړاندې که تحلیلی وکړه، څه فکر کوئ چې دغه موضوع چې د افغانستان لپاره د یو خاص نماینده وټاکل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي او هغه به سیاسي فعالیت کې د بحران حل به پیدا کوي، دې کې به کوشش کوي او طالبان در ردوي، بل لار شته ده که طالبان ردوي او ملګري ملتونه دا نماینده وټاکي، تاثیر به سي؟
زه فکر کوم دغه استازي نماینده ټاکل په هر حالت کې د افغانستان په ګټه ده، او دا په یو ترتیب باندې مشخص د لایحه د وظایف بدای چې کوم پریکړه لیک چې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونو ته د دې د گزارش په رڼا کې ترتیب شوی، او هغه باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم تبه نغه تصویب کړي، دا لایحه د وظایفو دای مخته وړي او قدم په قدم به طالبانو سره، دا به طالبانو ته هم یو چانس وي، دا دوی ته به هم یو فرصت وي چې نړۍ سره نږدې شي او خپل د دوه کلن درې کلن ناکام حاکمیت پړاو ته د پای ټکی کړي او د حکومتولۍ لوري ته دوی مخه کړي. دوی به لکه مجاهدین چې په اخرو کلو کې حداقل د حکومتولۍ لوري ته مخه کړه او هغه خپل خوانی تګلار او غیب هر څه هیر کړل، طالبان به هم دغه توقع د افغانستان د ملت تر نداوي چې دوی هم راشي او دغه موضوع ته تمکین وکړي او لپروتنی لمخنه د افغانستان د خلکو مظلومیت ته په پام سره دوی او نور دغه کوم نسل چې مخکې د خبرونه محترم میلمه ویلي، نوی نسل سره دوی را نږدې شي، ډیر با استعداد، ډیر متعهد، ډیر ښه ځوانان د خزو برخه کې موږ تاسو ډیر ښه سیرې لرو، پیاوړي سیاسي سیرې او مدني فعالان لرو. همدا ترتیب باندې دغه د اقلیتونو موضوع باندې زه هم ټینګار کوم چې دا ځلې داسې نه وي چې تنها د دوه یا درې ستر اقوام د افغانستان د سیاسي حل لاره کې نقش ولري. افغانان ټول باید په دې جوړجاړي کې ځان وویني. خو دغه ټول ایدال تصویر او انځور چې زه خپلو خبرو کې اوس غواړم وړاندې کوم، دغه خپل یو اجماع ته ضرورت لري چې موږ اول خپل څنګه سره راټول شو. دغه مواردو کې چې سیاسي جوړجاړي حل لپاره طالبان به مې چې خاز موږ مقابل لوري څوک ده، هغه په خوانی چارواکي یا جنگ سالاران کوي، هغه تر خو موږ نه جوړیږو. نو که چیرته نړیواله ټولنه هم یو آدرس پیدا کړي د افغانستان کې د دیاسپورا یا د باندې افغانان چې په باندې حضور لري، دغه وړکۍ ډلې ګروي او کوم ټولنې چې جوړیږي د دوی ترمنځ به هم باید انسجام رامنځته شي. او بل اخره که تاسو خبرې ته مشخصا ځواب وایم، د دغه نماینده نقش دا ده چې دغه سی یو انسجام رامنځته کړي، چې څنګه سیاسي لوري کې، سیاسي تګلاره کې یا غدریس کې نور افغانانو ته هم مده ورکړل شي او نړیوال ټولنې ته ملګر ملتونو ته د گزارشونو ډیر نقش لري چې د افغانستان
او بخې دغه یو ټکی کې زغور مخبل سر خلاص کبه دا د دینی او مذهبي او خزو نو پیغام څنګه د ټولو قومي اقلیتونو د ټول په نظر کې ونیول شي د دینه مقصد څه شه ده چې حکومت نشي تقسیم شه د اقوام ترمنس یا دا چې دوی ټول کینی په یو شورا کې یو هغه کې خپل نظر وړاندې کی نظریات ته غوږ نیسی بل دغه زغور وضاحت
دغه د ملګرو ملتونو او بخې د بونځ د جلسې اشتباه باید تکرار نشي دغه ځلې باندې طالبان حس شول ځلې باندې کټمګه بیا هم دغه اته دغه ناکامه سیاسي سيري هم حس کو دا بم ناسم کاروي
صحیح bale
زم هررخیزه ناست دی وی جرګه دی کلوې جرګوي خو په دغه میکانیزم باندې باید ملګری ملتونه رهبری په غاړه واخلي دا د افغانانو لواسه پورته خبره ده
و یو مسلې دیگه هم آقای احمد زای کې چقدر اینا پایه های مردمی دارن از طرف مردم افغانستان پذیرفته میشن درست است؟
خب به این موضوع من میخوام اشاره بکنم که برای ایجاد همچون یک حرکت همچون یک ایجاد نسل نو ما جوانای ما تمام اقوام خیلی متحد هستند. من که وقت در تمام مباحث تویتر در مباحث رسانه ها و تعقیب میکنم نسل جوان در 22 سال گذشته با یک تفکر متفاوت روی صحنه آمدن از تمام اقوام و اینا میتوانن روی یک میکانیزم با هم کنار بیاین روی اصلاحات روی از اینکه آینده سیاسی افغانستان چه شکل رقم بخوره. ولی به این موضوع بازم میخوایم بگم که پلتفرم ضرورت داریم، یک تسهیل کننده ضرورت داریم که ای در ساحه صلاحیت سازمان ملل متحد و ماموریتش امی لایحه وظایف این نهاد امی است که سیاسیون افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و حتی از علما و از علمای دینی از همه موضوعات اینا یک شکل اشکال یک میکانیزم را ترتیب کنن که اینا را زیر یک چتر جمع کنن و طالبا هم جز از این قضیه باید باشن.
طبیعی بله، و هم باید چنان باشه که جامعه جهانی هم بالای این کتله اعتماد بکنن.
بدون شک چاره‌ای نداره جامعه جهانی. اگر به غیر از اون، من فکر میکنم در ختم کلام اگر وضعیت به این منوال دوام کنه باز زمینه مداخله یکی از کشورها یا ابرقدرت‌های منطقه مساعد میشه، باز بروگاه‌های سیاسی ایجاد میشه و بالاخره افغانستان دوباره به مرکز جنگ و جدال تبدیل خواهد شد.
از هر دو مهمان محترم آقای بیراملی و آقای احمدزی جهان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. در قسمت اخیر برنامه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رویا زمانی میشنویم.
سلام، رویا زمانی هستم. با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت، به دنبال تمدید ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر، حکومت طالبان با استقبال از این تصمیم از یونما می خواهد که به گونه خوب نمایندگی کند و افغانستان را با جهان پیوند دهد. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تمدید ماموریت یونما روز جمعه 15 ماه مارچ با اکثریت آرای اعضای این شورا تصویب شد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه 27/27/2024 بر اهمیت حضور مستمر یونما و سایر سازمان ها، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان تاکید ورزید. در واکنش به این فیصله شورای امنیت ملل متحد، سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که این اقدام به نفع افغانستان است، چون که این کشور به روابط با کشورها و سازمانها نیاز دارد و یونما در این راستا می تواند تحکیم کننده روابط باشد. نماینده دائمی افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که آنچه در افغانستان می‌گذرد ممکن به اپارتاید جنسیتی تبدیل شود. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در ژنو، روز جمعه 15 مارچ بیانیه مشترک را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان که 40 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد آن را تایید کرده به این شورا ارائه کرد. اندیشه گفت که وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان نیازمند واکنش هماهنگ کننده جامعه بین المللی می باشد. او با اشاره به این که طالبان تعهداتشان را عملی نکردند گفت وعده های طالبان از جمله در مورد احترام به حقوق بشر محقق نشده است. با گفته وی، مجمع اعمال این گروه و فرامین آنان به دلیل ماهیت گسترده و محدود کننده می تواند اپارتاید جنسیتی باشد. همچنان نصیر احمد اندیشه گفت که با نگاه گسترده به این عملکردها، طالبان ممکن اقدامات خشونت بار خود بر اساس جنسیت را افزایش دهند.
اداره مبارزه با مواد مخدر ایران ضمن استقبال از کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان از افزایش قاچاق مواد مفتامین به آن کشور خبر داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از اسکندر مومنی رئیس این اداره گزارش داده است که با وجود کاهش کشت تریاک و تولید مواد مخدر در افغانستان، حجم قاچاق به گونه قابل توجهی تغییر نکرده است. پیش از این تاجیکستان کشور همسایه دیگر افغانستان نیز گفته بود که قاچاق مواد مخدر از این کشور کاهش نیافته است. خبرهای منطقه و جهان را از ماجرای آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند که کم از کم 4 تن از نیروهای امنیتی آن کشور در حمله به یک مرکز نظامی در وزیرستان شمالی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های نظامی و امنیتی در وزیرستان شمالی به رادیو مشعل رادیو آزادی گفتند که مهاجمان مسلح حوالی ساعت 6 صبح روز شنبه نخست با یک موتر مملو از مواد انفجاری این مرکز نظامی را هدف قرار دادند و سپس بعد درگیری پرداختند. این مقام ها از افشای نام هایشان خودداری کردند، زیرا اجازه نداشتند با رسانه ها صحبت کنند. گروه حافظ گلبهادر، شاخه تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. یک سازمان خیریه آمریکایی امروز شنبه از تخلیه اولین محموله کمک‌هایش از طریق آب به فلسطینی‌های غزه خبر داده است. سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهان طی اعلامیه با اشاره به اینکه این کمک‌ها تقریبا 200 تن مواد غذایی است گفت که تمام محموله‌ها تخلیه شد و برای توزیع به غزه آماده می‌شود. این گروه خیریه در حال حاضر برای انتقال 240 تن مواد غذایی دیگر از طریق قبرس آمادگی می‌گیرد که آغاز یک مسیر جدید کمک های بحری در سراسر شرق مدیترانه می باشد. این تلاش های بشر دوستانه برای بهبود وضعیت غذا در حال مد نظر گرفته شده است که کمبود آن توسط سازمان ملل متحد و کارمندان اداره های امدادی برجسته شده بود. والی منطقه بلگراد گفته است که حملات تازه امروز شنبه بر منطقه مرزی این منطقه که در مجاورت با اوکراین قرار دارد باعث کشته شدن 2 تن گردید. این در حالی است که مسکو کیف را متهم کرد که حملات خود را در جریان انتخابات ریاست جمهوری جاری روسیه افزایش داده است. این مقام روسی افزود که بر علاوه کشته شدن 1 زن و 1 مرد، 8 راکت فایر شده بر این منطقه خونسا شده است. وزارت دفاع روسیه نیز پرتاب این راکت ها، میزایل ها و حملات طیاره های بدون پیلوت را بر بلگرود و کورسک تایید کرده است. و در آخرین خبر دیگر، در حالی که انتخابات روسیه وارد دومین روز خود شد، حملات اوکراین در سرحد روسیه جان 2 تن را گرفت. مراکز رایدهی در این هفته باز شد، اما روند رایگیری با افزایش بمباران مرگبار اوکراین و یک سری از حملات بر خاک روسیه توسط گروه های طرفدار اوکراین بر هم خورده است. پوتین که رای خود را آنلاین داد، تعهد کرده است که واکنش شدید به این حملات خواهد داد و کیف را متهم کرد که تلاش میکند تا انتخاب او را برای 6 سال دیگر مختل بسازد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه روک راست اسپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن اوازیت است که همکار ما بانوزه با خادم به گردانندگی میکنن. شنونده رادیو آشنا باشید.
من ناصفی صاحب محترم قدر من اوریدون کو سوشی بو که به خپل پروگرام پایل کو د نن اوازیت روسته اساس غک پروگرام ده خه کافی وخت ری او ساعت وی دا پروگرام رش خپل نظریات څرګند کئ کور مو ودان چخ پرونه اوری